دام شیره خودم با تاکش با دنیام بازن سیروس خودشون دام.
نن ام دام از چیلوم ملتیم وکری. نسائی او ولادی ډاکټرانی وایي هغه میرمنې چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ته پاملرنه نه کوي. بیا هماغه وي چې مور او ماشوم دواړه له ګڼو سي ستونزو سره مخ کېږي، کله خو هم دا بېغوري د هغوی په مرګ تمامه شي. د پروان یوه اوسېدونکې په دې هکله د خپلې خور کیسه کوي. زما خپله خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندۍ وه، بیا مړه شوه. ماشوم یې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه. درې نور ماشومان یې بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې ور وستلې وه، درملنه به یې شوې وه. ادریس افغان چې د یوه زوی پلار دی وایي اوس یې ماشوم د شلو ورځو دی. ده د خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې هکله خپرې شوي دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په هکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه مې خدای را چې خزه باید عامه پوهاوی پیدا کړي او خپل د حقوقونو خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویلی دی او خلاف د شریعت خو بېله خبره ده. او پاتې شوه د سړي خبره، سړی خپله کله د سم معلومات پیدا کړي، په دین پوه شي، په اصولو پوه شي او په دې پوه شي چې یو خزه نه څه توقع باید ولري، په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکي او په کومو شرایطو کې بېرته دا ښځه سره ودرېږي. نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار یو څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې او د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي له دین نه، او که آګاه نه وي خو هغه معلومدار شي، هغه شي هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. د ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل د کورنۍ نه کړې ده، برعکس بېرته دا پالنه کومک او همدې مرستې ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک شي ورته ګټه لري، هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بېرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوه، تحقیق به مې کوه، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بېرته هم سره شریک کړی دی. واقعاً چې دا ګټور.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلي چې د کوژدې له پایله د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدېږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنی یو څه هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به پلار کړه داسې خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي. یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده، په هغه حالت کې مثال تنور کوي او کالي انځي ډېر سخته تمامي ګرځي، کنه مثلا جارو کاو وړاندې ول زیاتره ځینې کې مالې دلې شپې ګنده باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثلا تر شو کې پاغه باندې حالت خراب شي. مثلا ځینې مندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا دغه ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا ټول ملامتي په مور باندې اچي چې دا مور دغه څه ده او کمزوري او فلان کوي او مریضي ده او دا وغیره، نه ټول ګناي او مور واچي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، خوراک ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري، چې باید یعنی آرام اوسي، خوشحاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند راشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې له خپل انګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې هو راغلی دی چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، دا خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپله ښځه یې که مثال خپله لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګانو ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور او جنجالونه د ښځې بېچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده؟ د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلې وه کنه؟ دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د دې چې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په انګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بېچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند سره سوی ده. د دې چې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شایده یم، ځکه چې ما لیدلی دي همداسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې ټول ورسره ښه چلند ورسره کوو، دا هغه بس په دې خبره کې دا خو نه پوهې او نه پیدا نو یورګرد شو، مثال ورسره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، ښه پوه ښه تعلیم یافته، مثال یو اطراف کور ته لاړله، هلته یې دیګی وکړه، تنوري وکړه، اوړۍ لامد کړه، هغوی غوا درلوده، ګلد په مخ خوشحالي تپې کړه، او خپله دا نجلۍ چې وه په یو ښه کورنۍ یو روشنفکره کورنۍ کې غټه شوې وه، او وړوکي سن باندې واده وکړو چې خلک راتلل ناوې لیدله ایران به پاتې کېدل چې ناوې دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغې دي، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه م هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته لیوار اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندې کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنې دغه ماشوم یې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه و که نه څه خوړلي نه و، څه لیدلي نه و، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله. دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي او قربان کوي او ځینې او پښې نیسي، وخت چې وعدې کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی د دوی بد راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي، دغسې چې تاسو غواړي دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه ژبوره یي، بدخویه یي، که هر رقمي بې تربیه یا رقمي، دا دې فامیل ته ګوري له زرا ارامېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نه راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي اوبه واچوي، بالاخره خسار کوي که نه، صبر ویل لبرس کېږي، بالاخره د دې خوی بوی تغیر کوي. نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ، که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوي، که هغه کومه غلطي وکړه تاسو ترېنه تیر شئ، یو ورځ دوه ورځ درې ورځې هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي، او که د یوې ښې کورنۍ نه یې نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي، هغه هم ارامه شي ورسره، او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ، تکلیف پرې وباسئ، واده کوئ، کوژده کوئ، پیسې تله، هر څه مصرف کوئ، د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې، خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده که نه، تاسو ورسره خفه کېږئ، نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري، دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده، آرام ته ضرورت درلوده، خو هغه هم لري که نه، هغه انسان نه ده، هغه خپل مور پلار ښه بد ټول پرېږدي وی خسر کار راځي مړی ژوندی هر څه پرېږدي او وس ارمان پرېږدي. یوه نجلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هیڅ نه. ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن دې ور مخکې ټیکری په سر کړه نن د فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي. تاسو خو عقل ورسره خرابیا وکړئ. هغه هم یو انسانه د حق لري په دې دنیا کې. نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې ستاسو اولادونو سره هم ښه وشي. هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي. ستاسو مړی ژوندی ښه بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیسته آمنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډول خلکو سره ډېره په اړیکه کې وي وایي دې ته دا ډېره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري. له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي. د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو.
چې کله یوه نجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم راوری پا اکثر کورانه که ده یو حقیقت دی. اصل خدا ده چه کلای و میرمن باردارکی گی و ناوی باردارکی گی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کی گی یا را جوانده کی گی و اغا دیر زیاد مراقبت تا جدی پاملرنی تا ده هر لحاظه لری. دیدی روحی حالت دیدی فیزیکی حالت دیدی غذایی حالت تا باید دیر پاملرنه باشی چه داسی نده. پا کلو باندو که ایوانگور کلا چه بارداره کی گی یا ایوان ناوی چه کلا حمل اخلی دیر عادی خبر ده. حتی تر دیر وقت چوکنه پی خبری گی تاس باور وکی چه حتی خواهندی ورتا توجه پاملرنه نکوی عادی خبر ده. خانو حمل یخسته ایدی یخسته ایدی دا باید بسلا تناره تک کینی دا باید جمع جارو وکی دا باید لکه داده نور کور غلی اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کم خواره دیتا په نظر که ننیول که پا دیره کورونو که خوبی عدد درانه کارونه تر سره کیگی. هغه باید دا وکی او براولی تناره تکینی فصل تا لارشی درانه بارونه پور تکی کم خاص توجه دیتا نکی پا دا سال که چه مو تاس پویگو چه و باردار خزه یا حامله دار خزه خاصی توجه ترتیه لری دیدی روانی حالتا باید پام لره نوشی زکر زینی هرمونو ندی چه دی بارداره یاده هم عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېر زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي. د خوړو په برخه کې دوه موجودې دی په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسي پاملرنه ورته وسي. برعکس لیدل سوي چې کله دا د کور کار کوي کوم څه له دې نه خرابیږي دې سره بد چلند کېږي چې کار دې نه دزدای یا نه کوي یا د فلانی کار چې وران څه له قصده د ګډواډ که له رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشوم هم کولی سي.
طبعا کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډېری بیا معلول نړۍ ته راځي. په هغو کې یوه نښه نښانه دی هماغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کېږي. او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه مېرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډېرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي او ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي د پلار په کور کې دې دغسې وي دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی یې دا د قصدن داسې خراب کړی دی په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله دغلته د ښځې د مېړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي.
باید ووایم چې څه ناڅه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي. یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي، حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ داسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلامتارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه ناڅه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي. البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي.
نو په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي. البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې، تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنې او دومره نزشت رفتارونه کوي د ګاینډو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې. ما لیدلی دي، زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره، پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم. ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم، خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په آخر کې به راسو کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي، هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلان سره نه سي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو. مایر صاحب،
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوې کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري. نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده، او دا د دې کورنۍ عضوه ده، غړي ده. سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ تهداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېر زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ.
هیله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظ باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي. مور سمه نه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یم چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونتوله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاو ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وویسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکه تکه. یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کیږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کیږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کیږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یږي، نه چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتئ. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټره نجم السما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ دې سهولت ورته برابر کړي، او د صحي معایناتو لپاره دې ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه با فشار بلند میشن، اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده. دو امیدواره لپینزم میشتی و روز تاقه خزی چلوال فشار لری لسونه او مخی پرسیگی. خوکه یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری. خوکه چیره مخ لسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سرگوتای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلوال فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چاپ مرست دا چپسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډېره زیاته مهمه ده. که یې خواړه سم نه وي، مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي، او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. نووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو د اووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 214,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس تر څنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پرې وسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړېږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسېږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلي په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلي د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات او وړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسېږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړي نړیوال جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریلګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او د پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9:00 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bolam pa ham 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 va bolam pa ham 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 mara gora sam 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 sam
ham
خبر گور سم 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 سم